د بدخشان مرستیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تښتول شویو مسافرو د خوشي کېدو هڅې کیږي.
زما په اند سره استخبارات خصوصا یاسای کوشش کوي چې د ژبني او قومي او دغه نژادي اختلافونه واچوي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو، د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکي د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږۍ غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي، باید هغه ډېره په همغږۍ سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړې.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلی تازه دم افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال څرګندونې ردوي او وایي چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه دی کړی. د بدخشان د والی د څرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکي وایي یمګان ولسوالۍ ته رسېدلي تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خوا ته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځان ته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد ذکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځان ته یو د شوټینګولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له شاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤولو وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30-40% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به یې وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا ولایت د واسيخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازيخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او دا حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د وازيخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي. بدوری ته په وازيخوا ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا ده چې موږ مهمات نظامي مهمات موږ بیخي نه لرو. درې مشکل دي موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دور مساعدي په تلفات دا به ایستو.
د ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لورې په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي. چې د خوبن د غوره نور ډبل راشي هم د موږ ځواکونه ورسره جنګېدلی شوي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازيخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لورې جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلې دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پر راپور کې
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادرخان کټوازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورا ښکاري. ښاغلي کټوازی زیاته کړه چې دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړې او له حکومت نه یې وغوښتل سو دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تراوسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
ساتي جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه دي دروازه جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي، دروازه سره یاله پوستی جوړی کړی دی د دوی د سرحدي ځواکونو پوستی دی هغه پوستی هم دغه دروازې سره دي جاده چې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړه کړې راتلونکي لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ور ونیسي.
تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شش جعفر وروبوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا خو تاسیسات نه آبادي. نو د دې په اساس دوی تحالف کړی ده دا تاسیسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم بند ده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال وروزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکري دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي؟ باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلی دی چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوې دي. ولی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره دغه ولایت 35 کیلومتره سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یې یوازې پر 10 کیلومترو کنټرول لري. د زابل ولی محمد انور شخصي سره صالح محمد صالح مرکه کړی او په فایل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر شوم تقریبا شپږ بجې په دغه وختو کې دښمن دغه موټر څخه استفاده کړې ده. دا لار مرتبه سمدلېږي چې پوښتنې هم لري ولې په پوښتنې کې ډېر خلک دغه هم شته. مسافر ډېره مسافر وي پنځو دقیقو لپاره یو موټر دروي د هغه څخه بجې مسافر وروڼه چټه کړې دي.
ولې صاحب دا څوم ځل دی چې د دغې لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې البته د زابل په اطرافو کې دغه پیښې کېږي چې کله لارې تړل کېږي کسان تښتول کېږي او کله هم دغسې تښتونې کېږي. څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه وروستۍ پېښې؟
بالکل نگران کنین داده موز په وخت زمان سره کوشش کړی دی چې هم دغه ته مو پام ور کړی دی. امنیتي قوتونه چې کرمون شهره ونی چې دوی باید دښمن ولري دوی باید کمینونه ولري خو متاسفانه بعض وخت دښمن د دغه موکل چې استفاده کولی شي نامعلومه وخت یا د لمانځه وخت یا یو داسې وخت چې دغه د پوستو په مابینځ کې ډېرې لوړې او ښکته کتیې موږ لرو ډېر ژورې کندې لرو دغه کښې استفاده سره دښمن کولی د موټرسیکل په واسطه سره چې یو دوه درې موټر ودروي څو کسان ځینې بوځي. لوی مشکل د پاکستان سرحد دی. موږ 35 کیلومتره سرحد لرو 10 کیلومتره زموږ په تصرف کې نه ټول ایله دی.
دغه تښتونکي به څه فکر کوي چې د دغسې تښتونو په مرسته څه غواړي ثابت کړي یا څه غواړي ترلاسه کړي؟
وګورو نن سبا کې چې دوی څه غواړي ولې زما په ارم سره استخبارات خصوصا یسای کوشش کوي چې د ژبني او قومي او دغه نژادي اختلافونه واچوي ولې په دې باندې متیقن یم چې افغانان اوس پوه شوي.
دغه انسان تښتونکي به څوک وي؟ جنایتکارې ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نورې
ډلې؟ دغه موقع څخه هر څوک استفاده کوي. بیا چې دقیقه سو هغه خپل معلومات سره شریک کړي چې دا څوک دي او چا بیول دي. انشاءالله په روزانو سبا کې دا معلومات مشته بشپړ کیږي.
بله ولی صاحب، ورستی پښتنه دا ده چې د دغه سی نورو پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوئ د دغه لارې په اوږدو کې؟
مخالفینو
زابل والی محمد انور اسحاقزی و چه په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اصلي راډیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هیلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي، خو د اندازه مرسته کافی نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوې ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الکفټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي، نه د هند ټول مرستې. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان ژمنه کړي کافي نه دي، او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي. دی وایي که چیرې له افغانستان سره د هندوستان ټولې مرستې داوي، دا بدون له دې چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیاوړې کړي بل څه نشي لرلی. څلور هلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جل په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو MI-15 هیلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري. هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیره بیا نظامي او اقتصادي هغه افغانستان منی او ښه راغلاست ورته وایي. هندوستان تل افغانستان په تیره بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رارسیږي، موږ له وړاندې ورته ښه راغلاست وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی، او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونه په پای کې یعنی لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسي جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي ول. دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د راټیټېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسي جرګه یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې وو. د ولسي جرګې د شنبې په استجوابیه غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالیه وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسي جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوی دی. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقی وویل
مردم میخوان بشنوند،
خلک غواړي واوري چې ولې بیې لوړې شوي دي. د موادو خرید کم شوی دی، د بیو لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی.
د ولس جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینه کارګر وایي چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپل کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر د 75 میرسه
دا وایي کله چې ډالر 15 بیا تل وړيږي ورسره سم د ارزاقي او سون موادو به هم لوړيږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې 4000 یا 5000 افغاني معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسي جرګې یو بل غړی بشیر احمد تنچ بیا د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اسعارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د خوراکي او سون موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي.
چند روز چې قیمت مواد نفتی بلند
دا څو ورځې چې د نفتي موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز مونږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې دوی اونې لپاره فابریکه بنده وه. انشاءالله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعاله شي. لس افغانۍ چې اثار لوړ شوي وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً مونږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ مونږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسي جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسي جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکي وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازنه او ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نسي، افغانۍ به هم ثابته پاتې نسي.
له دې سره د خبرونې د دې خبرې خبرونې پای ورستی شي بو ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس په مرجع احمدزی د دې سات لاند خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرستیال وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې کومانډوز ځواکونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسقزی ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلاديش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورسي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه راز د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یک تون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماسای تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اثار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع، مقام های وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 با تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چه فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک‌های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخی از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره‌های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم به شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
ام دکر یوش مراوریدون کو کړی ډیر منندویو د دوی پیغامونه به هم د خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د افغان بي سي متسو اتلش مرکه در معلومه نوي دا د درته اعلانوي په لدی لاري کول شي چې مشتلن پیغام را واستوي، او که سکایپ لري نو ازادي او په شه رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیرې به بیا بیا هم درته اعلان کو. خو اوس به اوریدونکو ته ورشو چې د موضوع په ارتباط څه وایي. لومړنی اوریدونکی فکر کوم چې تو خی دی، مهرباني.
السلام علیکم کاروان ساتو ټول مخکې ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو په دې اړه چې تاسو د موضوع مطابق څرنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی، لیدلې ده. د دې سببونه خو بېخي ډېر دي او ډېر لاملونه لري، خو البته په حقیقت کې ورته وګورې د دې د امنیتي
تماس تو خیسه قطع شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما هم قطع شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید.
رادیو تولو محترم و کارکونکو اوریدون کو تا
نورانی صاحب. بله مهربی، سلامت و صحیح.
ډیره مننه فهیم نورانی نابینا ما د اسکیپ لارې تاسو را د لامان نه پاړي کوي. ما نو واقعا تاسو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا ده چې نامنی یو خو لامل دا ده چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانیو بیه او همدارنګه د نفتی موادو بیه راټیټه شي، جیګه شي. او بله خبره دا ده چې د چارواکو بې غوري، چارواکي په خپل کارونو کې په خپل خپلمیس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروفه دي، ځکه خلک نشي د خلکو ستونزو ته د دې پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته، پیغام مې دا ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خوري تاسو وګورئ. په دې خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم هوا لږ ګرمه ده، مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زموږ بېوزله هیوادوال چې په ورځ کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل پینه پیدا کوي، هغه به څنګه وکولی شي چې دغه نفتی مواد واخلي؟ همداسې لږ د خدای نه چارواک نه هیره کوو چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم خوري. ډیره مننه.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د ټلیفون له لارې. البته
بخښنه سره بولارین ما اړ کاسته دی سببونه دي، خو البته افغاني په مصنوعي ډول باندې د دې ارزښت اوچته تللی وو. کله چې خارجي قوت د افغانستان څخه ووتې نو د افغانۍ بیه راټیټه شوه، نور به هم راټیټېږي. ځکه چې په دې وطن کې بیکاری او اقتصادي مشکلات او بې امنیتي او اداري فساد دا ټول سره وتي، نو افغاني راجویږي، نور به هم راجویږي. په یو ملک کې چې ارامي د هغه تاجرات بېخي ډېر شي او وارداتې کمې، حال دا ده چې په کال کې زموږ صادرات 5 میلیونه په مټ هغه لو اندازه او واردات 10 میلیارډ ډالر دي تقریبا. دا بېخي ډېر تفاوت سره لري. ولسي کېدای شي افغاني د نور اثارو په مقابل کې اوچته شي. او بله خبره دا ده چې افغاني په چلند کې نه ده. زموږ په جنوبي ولایاتو اکثرو کې کنداره چلیږي، خو حکومت سرتونه هڅې وکولي نه وتوانېده چې کنداره واچي یا افغاني ته چلند ورکړي. په غربي طرف کې تمنونه چلیږي، نو دا ټول سببونه دي چې افغاني به نور هم
لیږي. صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. خبرې مست تکراروي، ما ډېره مننه،
تشکر، سلامت باشین. صاحب محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بهاودین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک‌های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهش مند استم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و ای با منفعت افغانستان نیست.
او یوش پرنور و اردون که بخت جان منصف لخوص سخری کلی روید در افغانه در تیتی دو علت در هیواد پا زیاد ولایتو که در کلدار و چلنده باید چه مخیوانی ولشی؟ بل اوریدون که ولی جان لغزنی لیکلی دی علت دالر دی چه پورتزی و افغانه کتزی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو، زه به تکرار ومنه. له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومي البته نشته، و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی، پر ټولو برخو دي کنټرول زیات شي. همداراز بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه دی لیکلی، لیکلي چې د افغانۍ د کښته کېدلو لوی عامل په هیواد کې ناامني ده، ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کیږي، هغه که د اسعارو کښته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلی دي له کندهار څخه، وایي د افغانۍ ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدون کې عبدالغفار تقوا سپین بولدک څخه لیکلی دي، وایي ځکه چې کارونه نشته، د دې سره جنګ هم شته، نو طبعا چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو، اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم جناب سروش صاحب، تنظیمی صاحب، آزادران صاحب، ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدین به پروانه
سلامت اوسئ.
جناب سروش، یو خو اصلي عامل د افغانستان کې د افغانۍ بې ثباتۍ په خاطر باندې د خپل نظام بې تفاوتي ده. په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحداتو کې د کالدارې او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي، او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري، بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خره لري، د افغانستان د بیکاري پورې هم خره لري. لیکن اصلي عامل یې یو شی نور هم درته ګڼم، خاطر دې چې دا نړۍ کچیرې د افغانستان د افغانۍ نه حمایت کو ولم چې د دوی نظامیان د افغانستان نه وځي خو د دوی پشتوانه یو بې کو چې دوی د افغانۍ د پشتوانې د قوي پشتوانه کړې وای خو اوس د افغانستان به خورا د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې مثال خبرې که چېرې افغانستان خورا ده په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي یا په کلدوره کېږي یا په تومان کېږي یا په یورو کېږي دا د افغانستان د بې ثباتۍ باعث ګرځي اجرام سروان شد.
بله بله
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع را برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1.10 رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این است که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی که بیشتر سرمایه گذارا بتونن به همو کشور بیاین سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه همه خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید اینمو چیز است که مثلا چند سال پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمی سب ستاسی دی خبری بله. ارتباط هند و فتن هند چو چوزلی دست شویدی چی دی خپلو پیسو ارزشت قصدن کم کرده، تاسی اشاره وقتی چی سرمایه گذاری زیادی گی بل علت داره چی صادرات زیادی شی بس که چرت ستاسی دی هیواد پیسی لوری وی جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی نو ستاس صادرات بکم میزه که چی کمشه چی تولیده وی تی جوره وی آقا بل هیواد تا گران تمامی شی. امریکا هم دغه کار وای کرده بله. پزلونو چی دالر ارزش کم کرده دل پر صادرات زیاد شی. نو اتمن په دې مخه پکېږي او لکه دی اوریدونکو دی نظرونو ترڅنګ دا مسله هم جنو ورته شرم وکړه، دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول دوه ځواکونه ډیر مصرف درلو، دوی به ډالر بازار ته راشتل او افغانۍ به په اخیستل په ډیرو مواردو کې هم دغه راست دوی سره مربوط به حد زیات پروژې وی انجوګانی وی دوی ټول ډالر راشتل او افغانی اخسی زکه چې کاروبار په افغانی که او خرید و فروش په افغانی وو. نو یودم دغه دی افغانی او تقاضا چې مخکې څومره واغه کم شو ده هم رول لري. اوس په ورشو به هم اوریدونکو ته چې دوی څوایي مهرباني کوي آزادی رادیو
با فرمان سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
متاسفانه چې تلفن مخکې شد. خیر بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
تلفن از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه. نمیدانم که هدف اصلیشان چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخوشنودی از دولت افغانستان است.
بله یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی د افغانۍ د ارزښت ته کمیدو عمل هم په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ده او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی، یعنی که بانک نوټونه کم وي نو نه پوهېږم چې دا به له افغانیو د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او که نه لري. خو په هر حال عصمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلي دي وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په هم ده تلفون لاری اوریدون که تنو بطور کو آزادی رادیو
بفرمان سیب رادیو آزادیست.
سلامت و سه مربانی کوی
زه اختر محمد حمدیر و دام نجر اوت و سالی نزداز و پتماس ما داغا نغلی چی پا گر افغانستان که او ده کلدار چلیجی بزه رو چلیجی بزه افغانی چلیجی بزه اتومان چلیجی داغ چی گر افغانستان که چی یا افغانی چلیجی ده افغانی
اقوانی به برسی ارزش بیدار نکیم. سلامت و سیم منانا چه نظر متسرگن کو بل اوردون که لرو زن معرفی که
بفرمان سیم میره بونی
بله
میره بونی
سلام علیکم
سلام سیم میره بونی
محمد داود هستم از ولایت سرپل در تماس شدید.
بفرمایید آقای داود.
الو.
بله میشنویم سر، بفرمایید صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است.
تماس ما رخ شده باشه رادار در برای هم سوار خارجه که دلار است، تمام یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید سر، مهربانی.
نظریه ما یاست که هم مداخله ایران و پاکستان در سر پول افغانه اگر نباشه، ما گمان میکنیم که پول افغانه بجای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانه تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانه را پایین آورده. هر کس نظریه نظر ما
سلامت و سه
کردن.
البته اشمر اوریدون کو پا مستقیم و غیر مستقیم دا بودیدونی چه پخپل افغانان هم دی اخپل و پیسو دی تیتی دو باعث شویدی. مثلا هدایت امین حادی لحلمند لیکلی و ایده دالر رو پاوراندی دا افغانی و درزشت کشتکی دلو علت داده چه پا هیواد که زیدی خلق لکلدار رو استفاده کوی د جګړې ترڅنګ. البته دا خبره ډیرو نور هم لیکلې ده، نو چې تاسو په خپل کلدار استعمالوي د خپل هیواد کې نو او په زور د افغانۍ ارزښت کموي، نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده.
بله چنانچه سارون صاحب، زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن، تورخم او طرف البته، در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی
کنین سب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین بفرمایید سب.
نه خیر، تلفن قطع شویده د تلفون لاره اوریدون که لرو. مهربانی کنی سب. مهربانی سب.
مهربانی بفرمایید.
احمد بلا احمدی مهربانی کنی سب.
مهربانی کنی سب.
ما خدا نظر بید نبوانی را لیدن خو دا دې څنګه چې باید افغانستان ولسمشر او نور مشران په امره نه وکړي.
بله سر، او تاسو خلک څنګه تاسو چې په خپل ولایت کې مو په کلدارو سودا کوي دا څنګه؟
هغه خو صحیح ده، په دې ټولو کې حکومت ملامت دوی باید کلدار بند کړي، نو بیا خلکو ته دا زمینه مساعده چې دوی په افغاني کاروبار وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
ستا هم خلک ډېر کاروبار کوي.
بله صحیح ده، مننه، شما
سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اسعار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنه. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه، افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو، مهربانی کوی سیب
بفرمان سیب.
سجکلان جان پادر در روزگان را تجاره و تولیفالی سه خبر کن.
مهربانی کوی سیب.
در کالدار اچ پا در روزگان ولایتو که دیر مخ تکلالی را در افراولی دیگه در پر حکومت پانی ورگوز دی یعنی که طول در وطن خلق سر را طول که طول شی او پل سودا پا وانی او پلوری یعنی دا تاثر سودا په افغانۍ وي چې زه فکر کوم چې دا کلدار به خپله ورکه شي، او که چېرې دا راکړه نږدې کلدار نشته روزګان ولایت کې.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلیفون یې قطع شو. پر حال نعیم صاحب، بیا هم یوه خبره ده، دا کوم ځای کې چې اوس زه و ته ناست یو، چک جمهوریت دا یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله،
او شاوخوا هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري، جرمني، اتریش، پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري، او دا یو 10 میلیونی هیواد دی. لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي نه کوي هیڅ کله مازر نه دی او ټکسی به هیڅ کله مازر نه شي ځکه چې حالدار چې کوم کې یو قدم ور اخوا ته په دوه ساعتو کې یو بل هیواد ته دوی ورتلی شي او سرحد هم نشته پاسپورټ او ویزیت هم ضرورت نشته هلته هم سودا پرې اخیستی شي لیکن بیا هم دا کار نه
کوي ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگرانده ور بشو بل اوریدون کی تا چه د ټلیفون لاری دی آزادی رادیو ده
بفرمایید
سلام علیکم سروان سید صفی الله این بغلان ولد کیرگین
مهربانی کوی صفی الله صاحب
سلام سروان سید خبر ده چه دا وای چې رسر د ټول د اشرفانی سید بهر هیواد سفر کوي باید ل کوشش وکړي د خپل افغان لګ جی کنه دا بیت اے دا غانی جگی گینا دا چیتا تومان چنو دا دیر چیت کیو دا غانی لیر چیتا دای وجہ سدا
بله په وچه خو باید تاسی خبری وکی یو شمیر اوریدون کو نظرونم ترگند کرل پرحال تاسی دی نورو اوریدون کو نظرم واوری دی تلیفون للاری بلا اوریدون که لرو
بفرمان سیب رادی اوزادی است
بله مطران سروان سر پادو سلامون اولاد میکنم
سلام
او دا د ریډیو ټول کارکون کاوریدون کو تاسو
سلام تاسو
سلامونه وړاندې کوم را
خوښیږم
ژوند مو پخیر
کور ودان قاری صاحب پښتون
مهرباني
او تاسو سروان صاحب دا به دا اوریدون کې خپل نظر خو زه خپل نظر په لاندې څه درته وایم یو سړی چې زه یې تاسو باره هر سړی په ډول ولي یو سړی چې خپل تر هویت تیر سو خپل تر فرهنګ تیر سو خپل تر کلتور تیر سو بیا هغه سړی اهمیت هم نه لري دا زموږ د حکومت مطلب ماته په جواب کې وایي چې ول دی حکومت الله اسنه اخیره چې ما د څه په کوي په دې حکومت خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت زوخت دی یو دا حکومت په مابین کې او عادت ملي نه لري په نوم د عادت ملي دی کچیر یو سړی زهی په بیا ګاونډ هم په ډبر ولي او کورواله هم په ډبر ولي او بل هم دا نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی موږ اصل خپل هویت نه دی ساتلی ورڅ چې ګوري زه به بیلګه درکم یاران به بیلګه درکم د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولیکن نه تومن په نوونه سوغانی خرڅیږي باوجود دې چې یاران راځي تومن په تیزی سوغانی وي نن په نوونه سوغانی خرڅیږي پاکستان خپل هویت ساتلی خپل پرهنګ ساتلی خپل خپل وحدت ساتلی خپل ثبات ساتلی نن یاده پیسې ساتو په مقابل کې پورته ده او په دې په بلی صاحب کې تر اندازې پوری هغه سراپان چې د کالداري په افغانۍ خرڅیږي په بانکو کې قانون وزن نه سو سرات جرمه تعین نه سو سرات جزا ورنه کول سو او بل په دې کې همکاري د ملت نه دی حکومت سره نه سو همکاري د ملت هم شرط په دې کې ملت مقصر دی خو لیکن ډیر مقصر حکومت دی
سیس ډیر زیاته مننه د ټلیفون شمیرې مو ویلو چې یو ځل بیا به تکرارو 0909 203 5 3 او یا هم 0 8 2 5 5 5 او یا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 0 8 3 8.
بله سروان صاحب شما را از شنونده های ما که به انترنت دسترسی دارن اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم لطفا این کار را نکنن یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین مستقیما زنگ بزنین بر ما آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگه بفرمایید سب رادیو آزادی است
بله
بفرمایید سب
بله
بله بله سب
السلام علیکم
سلام سب بفرمایید
سلام علیکم
مهربانی
مشنوید
بله بله مشنویم سب صحبت کنین لطفا بله. مهربانی
متاسفانه چی ونشو دیر کوشش موکو خو زمونگ آواز سامنه ورتو خیر بل اردون کتاب نوبت ورکو آزادی را دیره بله آورو
سلام صبح خیر خیر
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی
تماس از اینا هم قطع شد امروز فکر میکنم کم مشکل در
تلفن
های تلفن هم هست بفرمایید سه شنونده بعدی رو بگیریم رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام
مهربانی
دیدی چه خوب چیز خیر است و صبح تن بخیر باش
صبح شما هم بخیر صاحب مهربانی کنن
زنده باشیم بنده خوب عبدالعادی برزاده است در تخار و لسوالیش کمیش
بفرمایید قاری صاحب چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی
نه نه الحمدلله پنام خوی مسئول خارجی دولت خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است.
بله.
ولیکن ما سلام خدمت شما خانم محترم مرد خفانه شن برادر محترم با شما قسمی هستنم که ما در قدم اول خوب ولی بعضی مردم دولت ملامت بکنم و در قدم اول همین ملت ملامت بکنم.
بله.
خاطر است که من تجربه زندگی خدا و تنقشه کنم شن نقل باشه وقت ما یک روز ما پاکستان در مرد ترخان در مرد ترخان وقتی که داخل شدم در اون حکومت این ملامت باید جلوگیری خود ملت بکنم برای اینکه ملت جلوگیری کرد اگر ندانیست باید حکومت را آفر بده که حکومت خبر شده باید جلوگیری اقدام بکنم که در این میشه که در هر نقطه سرک در هر جور یک پولیس باشه و باید کنترول کنه هر صرافه برادر محترم وقتی که از شراز از مازی طرف ها میدیم در شهر در یک وطل مانیم در قندهار
بله سر
وقتی که ما خودم شبا میخواستیم بریم و برما گفت که افغانی را برش پیش کردم افغانی را پاره کرد و برما افغانی ندی تو تقیی چی بودم گفت برما کلدار بدی وای کلدار داریم میگه چند بودم گفت یک ازار کلدار بدی دو برادر میشه میگه پنج تا شد افغانی میشه پیسی نامتره میشه اینا به خاطر منافع شخصی خود برادر محترم اینا همی پول افغانی را مثلا در چالیز مندازن به خاطر منافع خود اینا پول افغانی را ارزش قائل میدن به خاطر از اینکه اینا چند روز برشان مانده باشه و کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بکن در این دیگه از باید حکومت ملامت است به خاطر از اینکه باید به حکومت همیشه با اوتلا اما کازینرها یا مثلا کسایی که معامله میکنن موترها باید نه بررسی شد باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشار بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثار خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چالش میدن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر با عدالت ملی کشنده شوند یک بار یا مثلا محاکمه شوند جزا بزنن من فکر ندارم که دوباره تکرار شوند.
بله سر تشکر
حکومت هست از نقطه زن حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن متاسفانه من یک شدیگر از شما پرسید کنم آقای مزبان که پول افغانی ما فکنیم پول افغانی ما در برابر ایرو عقل نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میه یا دیگه کشورها که از وحدت ملی و اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از پیسی مجموع کردشها کمردیش است اما نرخ سعودی خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا را که مثلا تمام دنیا براش تحریمات وضع کرده پول خود ارزش خود تا جایی داشته متاسفانه ما این قرار